مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځو د 2018 کال د اپریل 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې 219 پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو اورېدل یې مهي ربي. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا اسمبلی مدني ټولنو فعالانو او ملالی یوسفزی د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکو وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په اچین ولسوالۍ کې په بمبي حمله کې سلور نوي داعش وسلوال وژل شوي دي او شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې چې له فوزي جاهریت څخه ډډه وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکو مشال خان وژنه په سخت ټکو کې وغندل شوه. د صوبایي اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې دا پیښه نړۍ ته ښه پیغام نه ورکوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي اسمبلی غونډې ته بیا په وینا کې ویل چې د مشال خان د وژنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. د تیر زیارت په ورځ یو شمېر زده کوونکو پر مشال خان برید وکړ، هغه وواهو او وی واژو. زدکونکو پر مشال خان پر ټولنیزو رسنیو د اسلام سپکاوی تور پورې کړی وو. خو د مشال خان پلار اقبال شاعر دا تورونه ناسم بللی ول. د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخستونکو ملال یوسفزی په پاکستانی حکومت غږ کړی چې د مشال خان وجون کې د محکمه کړی. بیګا په خپل فیسبوک پاڼه خپور شوی پیغام کې ملال یوسفزی ویل چې د مذهب په نامه د خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. ملخوا په نوم په پیښور او کراچۍ کې د بندري ټولنو فعالانو د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکو مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریونونه وکړل. په پیښور کې د مدني ټولنو فعالان پرسلام مخې ته راغون شوی بل او له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړي. په دې موقع یو فعال طارق افغان ویل
الگ راٹول شوی دی پولیس ولاڑو ڈی آئی جی ولاڑو ایس ایچ او ایس پی ولاڑو خواہی دغه ظلم دغه زیاته هغه سٹاپ نکړی شو چې په دغه واقعیا کې د مردان پولیس دا هم برابر شریک دی.
همدارس د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهره کړې او ویل چې ریاست باید د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړ کړي. د پاکستان ایوان بالا یعنی سینټ مشر رضا ربانی پرون د حکومتي وزیرانو غیر موجودګۍ پر ضد سخت احتجاج کړی او خپل سرکاري پروتوکول یې واپس کړی دی. پرون د سینټ غونډې پر مهال رضا ربانی ویل چې حکومتي وزیران غونډې ته نه ورځي او په دې معاملہ کې غیر سنجیده دي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړی چې پرونی غونډه کې یو حکومتي وزیر هم موجود نه و. رضا ربانی د احتجاج په توګه سرکاري پروتوکول واپس کړی او ایران ته خپل رسمي سفر هم ځنډولې دی. بلخوا په سینټ کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړو هم د سینټ مشر د سرګندونو ملاتړ کړی دی. په پاکستان کې نن د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو سرته رسیدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو وین قاری سعید نن مشال لوتوي چې له ټول هیواد ورته شمیرې ترلاسه شوې دي. نوموړي په سرشمیرنې کې د مازورانو پاړه ویل
د اولی ورځنی دوی هم شمیرل خو د مازورانو لپاره په فارم کې کوډ رستو شامل کړو او د شمیرنې عمل مکملې درستو د مازورانو صحیح شمیره به مخې ته راشي.
د چارواکو په وینا د سرشمیرنې دویم پړاو د اپریل په 25 نیټه شروع کیږي چې یوې میاشتې پورې به دوام ولري. په پاکستان کې د سرشمیرنې عمل د تیرې مارچ میاشتې په 16 نیټه پیل شوی و. په بلوچستان کې د درغلیو ضد یوې ټولنې پرون په صوبایي حکومت نیوکې کړي چې د خلکو ځان او مال خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. د انټي کرپشن موومنټ په نامه سازمان پرون په کوټه کې خبري کانفرنس پر مهال د صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د خلکو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. د خبري کانفرنس وروسته د سازمان صوبایي سکرتر احسان الله سارنګزي مشال اړتوي چې صوبي تعلیم سکرتر په رڼا ورځ اغوا شوی او تر اوسه پورې حکومت د نوموړي د راخوشي کولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. خو بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری ویلي چې د صوبایي سکرتر عبدالله جان قریش د راخوشي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوختو مرګ ژوبلو په اړه نوي شمېرې اعلان کړې دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پرنا ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم له کارونې وروسته سلور نوي داعشیان وژل شوي دي. تر دې وړاندې دغه وزارت ویلي وو چې په دې حمله کې شپږ دیش داعش جنگیالي وژل شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شوو کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او د حافظ سعید ورور ولکان اسامه په ګډون د داعش جګپوړي قمندانان شامل دي. دفاع وزارت وایي په دې حمله کې څلور تنونه هم لمنځه وړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې دغه حمله افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شوې ده، خو وسله والو ډلو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. په کندوز کې یو امنیتي چارواکي سید قربان موسوي نن رسنیو سره په خبرو کې ویل دغه عملیات چې تېره ورځ پیل شوي په ترڅ کې یې درې لوی کلي له وسلوالو مخالفانو څخه پاکې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي هلته ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو ادعا کړي چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا یو جنگي بحري بیړه کوریایي ټاپو وزمې په لور روانه ده، شمالي کوریا امریکا ته خبرداری ورکړې چې له فوزي جارحیت څخه ډډه وکړي. شمالي کوریا نن د هیواد د بنسټ ایښودونکو یو سل پنځمه د زیږون ورځ لمانځي او د طاقت مظاهره کوي. فوزي ډیکټیټر کیم جونګ یون په پیونګ یانګ کې د فوزي پریډ څارنه وکړه. په پریډ کې فوزیان ټینکونو، راکټونو، د راکټ ویشتونکو نظام او بین البراعظمي بلاستیک میزایل هم شامل ول. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانت کې سی این ای ویلي چې د ټرمپ اداري جدي فوزي جارحیت خطرناک حد ته رسیدلی او دا له پامه نشو غورځولې. بلخوا ټرمپ اداري خبرداري ورکړي چې د شمالي کوریا په اړه د ستراتیژیک زغم پالیسي ختمه شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ فاکس بزنس نیوز ته ویلي چې دوی یو ډیره طاقتوره بحري بیړه لیږلې ده. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریده. تاسو د مشال خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې باورې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي ثبوتونه ښایي چې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د مذهب هیڅ پکاوی نه وکړي. د سوات د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی وایي د مشال خان وجنې مذهب او د پښتنو روایاتو ته سخت تاوان رسولی دی.
ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شئ، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ، هغوی انصاف ورکړئ، په دې کې غلي مه پاتې کیږئ.
په پېښور او کراچۍ کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې خلاف مظاهرې شوې دي.
د دې ویډیوګانې موجودې دي. په کار د دې چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف، نو پاکستان طالبان چې سکه دې لکانو غوډې غنه زیات کړې دي.
او په سروې 19 خبرونه کې د وګما فیروز سره خبرې کوو.
زه خو ډېره خوشحاله شوم د هغوی نه کومرمانانو چېرته راغلي وو، بیا د هغوی څنګه پارټیسپیشن کولو په ټریننګ کې، زموږ په ورکشاپ کې، او د هغوی هغه شوق چې ما کتل نو
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیر مخام د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وجلو د پیخي غندنه شوې ده. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې تر دې د ما صوبای حکومت داسې کره معلومات نه دي ترلاسه کړي چې ګنې دغه تن په رښتیا د مذهب سپکاوی کړی وو. وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلي چې یو عدالتي کمیشن به د دې لپاره جوړوي او په دې پیخه کې ککړ کسانو ته به سزاګانې ورکول شي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث نورو.
د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان نومي زده کوونکي د وجلو د پیخي په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. اسمبلی ته د وینا پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه حکومت داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنې دغه تن په رښتیا د دین په سپکاوي کې ککړ وو.
نہیں نکلے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کچھ کام کر دیا جو اسلام کے خلاف ہے.
تر دې دمه داسې سشی نه دی راوتلی چې هغه د اسلام مخالف وي. د وژل شوي تن د موبایل ډیټا هم راویستل شوی ده او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم د دغه پیښې پلټنې روانې دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامی کاروایی کیدلی شي چې څو تنو ګڼ شمېر زده کوونکي بلوه کړل او زما په اند دا یو ډیر لوی ظلم شوی دی. د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دغه پیښه په دا ډول وغندله. سردار حسین بابک له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پیښې عدالتي پلټنې دي ترسره کړي. د صوبے اعلی وزیر پرویز خټک د عدالتی پلټنو د غوښتنه ومنله او وزیر اعلی پرویز خټک وویل د هوم سیکرټر سره زما تازه خبرې شوې دي چې ماته دا کیس راولېږي چې زه یې د عدالتی پلټنو امر ورکړم. د دې سمې پلټنې پکار دي او ککړ کسانو ته سمه سزا ورکول پکار ده چې څوک په راتلونکي کې داسې ونه کړي. د اسمبلی په غونډه کې د مردان په پولیسو او د پوهنتون په انتظامیه هم نیوکې وشوې چې په پوهنتون کې د مشال خان وهل ټکول تر دریو ګنټو پورې روان وو او انتظامیه او پولیسو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کول. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د امن سفیر ملالی یوسفزی په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستاني حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان قاتلان د زر تر زره ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د ملګرو ملتونو د امن سفیر او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالی یوسفزی په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان د وژلو ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. تېره شپه د ملالی یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی په فیسبوک پاڼه خپور شوی د پیغام کې ملالی یوسفزی وویل
حکومت
ملالی یوسفزی په خپل پیغام کې د پاکستان په حکومت، سیاسي او ریاستي ادارو غږ وکړ چې په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریدۍ د راپورته شوو سپو دې مخه ونیسي.
سیاسي پارټیانې چې دي، حکومت چې دی، زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي، ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شئ، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ، هغوی له انصاف ورکوي. په دې کې غلي مه پاتې کېږئ، ځکه چې دا واقع سبا هم کېدای شي. که تاسو اوس غلي شوئ، دا واقع به رواني. او که تاسو بس راپاسي نه خبر وکړه، تاسو قسمه سيزونه بیا نه کیږي. تاسو یې هم د دې لپاره تاسو خلکو له انصاف ورکړئ چې تاسو انصاف نه ورکوئ، نو څوک انصاف ورکوي؟
د ملګرو ملتونو د امن سفیر زیاته کړه چې کوم خلک د مذهب په نامه ټوپک پورته کوي او وژنې کوي، هغوی په نړۍ کې د پاکستان تشخص ته زیان رسوي او پاکستان بدناموي.
زه پاکستان ته ټول پاکستانیانو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو را یو ځای شئ، زموږ ملک نوم بدنامیږي. زموږ ملک چې دی هغه به چې داسې قسمه واقع کېږي، که په پېښور کې ماشومان مري او که دا واقع وشوه، زموږ ملک بهر ډېر غلط ایمیج دی او زموږ زیات تر ځینې خلکو ډېر سینسیټیو دي. زموږ ملک نوم بدنام شو، د اسلام نوم بدنام شو. زموږ موږ بهر خلکو ته کمپلینینګ کوو، خو زموږ د ملک نوم هغه کسانو ډېر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستلی بل انسان یې وژلی دی د مذهب په نوم.
ملالی یوسفزی په پښتو او اردو ژبه کې خپور شوی دغه پیغام کې وویل چې کوم کسانو مشال خان وجرې دي، هغوی نه د اسلام او نه د پښتنو نمائندګي کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو هم په دې موضوع راځو. یو بل ریپورت ته د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د زیارت په ورځ وجل شوي زده کوونکي مشال خان د وجنې پر ضد د جمعې په ورځ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعالان او زده کوونکي راجمع شوي وو او د کراچۍ پریس کلب مخې ته یې مظاهره وکړه. پر دې وخت مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې د مشال خان وجنکې د زر تر زره ونیول شي او ریاست هم باید د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره تګلارې جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د محمد عمران ناورو.
مظاهره چیانو پر دې مهال د مشال خان انځورونه پورته کړي وو او د هغه لپاره د انصاف غوښتلو نارې وهلې. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاؤنډیشن مشرې مهناز رحمان مشال ریډیو ته پر دې مقویل د خلکو له چا دا واک ورکړی چې څوک وژني. که چا کوم غلط کار کړی هم دی نو دلته زموږ سره عدالتونه شته، قانون موجود دی، باید د هغې خیال وساتلی شي. د چا د مرګ حق چا ته هم نه دی ترلاسه. موږ په ځنګل کې نه اوسېږو بلکې په یو ریاست کې ژوند کوو. چېرته چې یو آئین موجود دی، عدالتونه شته، یو پوره نظام دی. اوس چا چې دا کار کړی ویډیوګانې راغلي باید د دې د لارې دغه خلک په ګوته کړی شي. موږ د ریاست نه هم دا غوښتنه کوو چې دغه کسان دې ونیولې شي او سخت سزا دې ورته ورکړل شي. د عوامي نېشنل ګوند زیري تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن هم په دې مظاهره کې ګډون وکړو. د یاد تنظیم د سند صوبې مشر اجاز اسلام وویل
نن سبا خدا سي دغه روان دي چې که څوک قتل کوي نو دغه منه یو آسان حل دی چې هغه منه د توهین رسالت الزام ولګوي بغیر سے ثبوت بغیر رینا غدس وجل شو دانن سبا دی ماشه یو حصہ جوړ شو او دی نیشنل یوت ارګنایزیشن طرف نظر ډیر ډیر زیات مزمت کوما او حکومت وقت مطالبه کوما چې دغه کم خلق ملوث دي اول دې سره هم پنسی ورکي
مظاهرچیانو پر دې موقع د پوهنتون په انتظامیه هم ټکونه وکړل او ویل چې دومره لویه پیښه د یو پوهنتون دننه کېدل دا سوالونه راپورته کوي چې څنګه زده کوونکي راغونډېږي، د چا د مرګ تیاریانې کوي او د پوهنتون انتظامیه هیڅ نه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو د کراچۍ سره سره تیر مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته هم د مدني فعالانو لخوا د مشال خان د وجنې پر ضد مظاهره ترسره شوه. دوی غوښتنه کوله چې د مشال خان د وجلو په پېښه کې ککړو کسانو ته دې سزاګانې ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث نورو.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې په ضد د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته د مدني فعالانو لخوا ترسره شوه او په دې مظاهره کې دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته دې انصاف ورکړي او د هغه په وجنه کې ککړ کسانو ته دې سخته سزا ورکړي شي. د دې لاریون پر مهال مدني فعال او د پښتون زده کوونکو د سازمان مشر طارق افغان صدا ډول وینا وکړه.
مردان پولیس دا هم برابر شریک دی، د یونیورسټی انتظامیه دا هم برابر شریک ده، زمون میډیا په دې باندې انتهایی بزدلانه خاموشي اختیار کړې ده. موږ مطالبه کوو دا چیف جسټس پاکستان نه چې د دې واقعي دی جوډیشل انکوایری وکړي شي.
په دغه محل مدني پال ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل
دوی چې په سره ورځ باندې په کم انداز کې دی وجلې دي، نه د اورېدو قابل نه ده، د بیانېدو قابل نه ده، په کاڼو باندې په لرګو باندې جامې ورنويستې دي. درې ګڼو کې دا سړی مړ کړی دی. دا الګ دا ګستاخی نه کړې. دغه لکانو چې کم دا ماشوم وجلې دي د دې ویډیوګانې موجود دي. په کار ده دی چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف نو پاک طالبان چې سکه دې لکانو غو دې غنه زیات کړی دي. دغه د قاتلانو ته د دغه عدالتونو په ذریعہ سزا ورکړي.
یو بل مدني فعال عصمت شاجیهان وایي
افسوسناک خبر ده دا چې دا شی زمونږ سماج کې اوس داسې پیلاو شو لکه کینسر په تور باندې. چې یو تعلیمي اداره چې هغه نه دا توقع وي چې هغه کې بروشن فکره د سماج معمار د دې سماج جوړولو والا بیدار خلک را پیدا کیږي، هغه کې داسې واقع وشي. هغه وجه دا ده چې خاص طور باندې پی ټی آی حکومت او د جماعت اسلامي مشترکه حکومت چې دی دې ادارو کې کنزرویټیو خلکو د قدامت پرست خلکو د مذهب پرست خلکو د جنونی خلکو نه ډکې کړې دی. دلته نه چې کله ترقی پسند خلکو باسي ترقی پسند سوچ ختم کی، تخلیق ختم کی، علم ختم کی، هنر ختم کی، نو دا سماج دی اخر بوزي کم طرف تا.
مدنی پالان وویل چې هغوی تیره ورځ د مشال خان جنازې لپاره ثوابۍ ته هم ورغلي وو او هغوی به د مشال خان د درېمې ورځې په مراسمو کې هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو چې د مارچ د 15 نیټې نه شروع شوی دی به نن د خالی په ورځ سرته رسیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په وینا چې د ټول ملک نه ورته څومره راپورونه ترلاسه شوي دي نو د هغې تر مخه به په ټولو ځایونو کې د شمیرنې عمل نن سرته ورسولی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله راکوي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د مطبوعاتو ډیپټي ډایرکټر قاضي سعید مشال ریډیو ته وویل چې په وړومبي پړاو کې د څلور واړو صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر په درې شپېته ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل به نن د اپریل په 15 سرته رسي. د نوموړي په وینا چې د ټول ملک نه چې ورته څومره هم راپورونه ترلاسه شوي نو د هغې تر مخه په ټولو ځایانو کې به د شمیرنې عمل نن سرته ورسولی شي. صرف په ځینو سیمو کې یو نیم کور پاتې شوی چې شمیره یې د 500 نه هم کمه ده او د هغې وجه دا وه چې په کور کې به څوک موجود نه وو، خو ټیمونو یې دغه کورونه شمیرلي دي، صرف نفوس یې پاتې دي. د مازورانو او سیکانو د شمیرې په حق لا د نوموړي وینا ده،
د
اولې ورځې دوی هم شمیرل، خو د مازورانو لپاره یې په فارم کې کوډ وروستو شامل کړو او د شمیرنې عمل مکملېدو وروستو د مازورانو صحیح شمیره به مخې ته راشي. تر څو چې د سیکانو خبره ده نو د اولې ورځې نه دوی موږ په اقلیتونو کې شمیرلې دي، خو د دوی چې د سیکانو په حیث د شمیرې کوم درخواست منظور شوی دی نو د هغې په حق له یې ادارې سپریم کورټ سره رجوع کړې ده او چې سهم فیصله مخې ته راغله نو په دویم پړاو کې به پرې عمل درآمد کوو.
د قاضي سعید په وینا چې دویمه مرحله به د 10 ورځو د دمې وروستو، یعنی د 15 اپریل نه شروع کیږي چې تر 15 مئی پورې به جاری وي، چې پکې به د ملک په پاتې 80 ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل سرته رسولی شي او دویم پړاو سرته رسیدو وروستو په 6 ورځو کې به یې نتیجه مخې ته راوړی شي. د ذکر ده چې د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب تیره میاشت ویلي وو چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به 3,450 کروڑ روپۍ لګښت راځي او قریبا 1,09,000 تربیت یافته سرکاري ملازمین او د پاکستان فوج 2,00,000 امنیتي سرتیري پکې برخه اخلي. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سینټ چیرمین پرون د غونډې په وخت د حکومت د وزیرانو سینټ ته په نه راتګ او په غونډه کې د سنجیدګۍ نه ښودلو پر ضد احتجاج کړی او د استعفا ورکولو دړکۍ هم ورکړې ده. د نوموړي په خبره چې حکومت پارلمان ته جواب دی دی نو له ډېرې مودې راهیسې په دې معامله کې سنجیدګي نه ښایي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینټ چیرمین میار زرابانی هغه وخت د حکومت د رویې پر ضد احتجاج وکړ چې د غونډې دوران یو وفاقي وزیر هم نه و حاضر. په کومه چې نوموړي د ایران سرکاري دوره هم وځنډوله او سرکاري پروتوکول یې واپس کړو او ویې ویل چې د حکومت د دې رویې پر ضد د استعفا ورکولو ته تیار دی. مشال ریډیو چې د سینټ د چیرمین میار زرابانی په دې عمل له حکومتي سینیټرانو وپوښتل نو سینیټر کلسوم پروین وویل چې په دې معامله کې له چیرمین سره ملګری دي.
اول خو وزیران چې دي او جواب چې دي غره سم راکړي، بل چې دي دغه راځي نه کم وزیر سوال دی، کوشن دی، د سو وار دی ویلي دي، رایټنګ دی کړی دي، پرمیشن ته ویلي دي، دغه پرزیدنت ته ویلي دي، دنو وراله بیا وزیران چې راځي هغه غلط جواب ورکړي، د دې کوم اسوسیشن دی هغه جواب جوړوي. دا ته هاوس از نه څه چې کم سوال چې موږ کوم خو ذاتي سوال خو نه دی او پبلک د پاره دی. رضوانی سټاند بالکل صحیح ده، زه هغه سپورټ کوم. یې زره
مشال ریډیو چې دوستین د اهمیت پاړه د عوامي نیشنل ګوند د پخوانی سینیټر افراسیاب خټک نو پوښتل نو د هغه وینا وا
د تلسم تلمیم چې پاین کې په 2013 کې وشو دینه مخ کې پاین کې لیکلی چې حکومت قومي اسمبلی ته جواب دی په 2013 تلمیم کې لیکل شو قومي اسمبلی او سینیټ دواړه ته نگرانی کوي او حکومت دې دواړو ته جواب دی دی تاسو سینیټ یو قسم ته دی آئینی ته اداره ده چې حکومت هغه ته باید جواب وي نو د دې حکومت دې ریکارډ ډېر خراب دی دوی همیشه پارلیمنت ته شا کړې ده او د حکومت کمزوري کېږي په دې خبرې چې دوی چې کوم دی طاقت منبع ده سرچینه ده پارلیمنت دی هغه ته شا کړې ده
کله چې مشال ریډیو دا مسله په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخرالله اسلام په وړاندې کې خو نو هغه وي
د سینیټ د چیرمن اهمیت دا دی چې کوم صدر پاکستان په ملک کې موجود نه نو هغه د ملک قائم مقام صدر هم وي حکومت ته پکار دی د پاره کې د غیر سنجیدګۍ مظاهره نه کوي او حکومت له پکار دی چې هغه رضا کی او ایوان بالا کې تن نشه دا کم بحران پیدا شوی دی دا ختم
د غونډې وروسته ځینې سینیټرانو رسنیو سره خبرو کې وویل چې حکومت د پارلیمان تقدس پامالوي او د عین خلاف ورزي کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په بنو کې د روغتونونو ډاکټرانو د خپلو مطالبو پوره کولو په لړ کې په احتجاج دي. دوی وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د ناروغانو معاینې به نه کوي. خو دوی د احتجاج په وجه ناروغان د دوی د احتجاج په وجه بلخوا ناروغان د زیاتو مشکلاتو سره هم مخ دي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
په بنو کې درې واړو روغتونونو یا هسپتالونو زنانه ډی ایچ کیو او خلیفه ګلنواز روغتون سینیئر ډاکټران د 1300 ورځو نه د خپلو غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد په احتجاج دي او هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه پرته د ناروغانو د معاینې بایکاټ کړي. ډاکټران وایي دولت 2018 کال کې دوی ته هیل الاونس اعلان کړی و چې تر اوسه ورته نه میلاویږي. ځایي خلک وایي د ډاکټرانو غوښتنې په خپل ځای خو زور یې ناروغانو ته میلاویږي. بنو زنانه او ماشومانو روغتون کې راته یو څو کسانو خپل احساسات داسې شریک کړل.
نوم نصرالله ده چې دی چار کال کو دی د پرایویټ کلینیکی نه دی دا د بانکو دی ورچند نسته دی خپل پیسې وخلي چې په هسپتال شي وته وایې پرچا ور کې عادت ته یې وری زی تالوټ شه ابل د ته وی چیزی تالوټ شه.
ما نام یا کتلی ده په مغل داتی ریډي چې پرون میوال مسای مرسلا ډاکټرانو وجنه چې پښتنه والے نه و چې کوم ده ابل داسې ده چې په غلا چې ده دو خپل غپونه لګي پارسالو دي چې کوم ده بالکل هغه دا نه وای چې یاره دا بیماران دی واټ چې هغه شندکانو چې بند پرتی دي جن کندي ایسا هغه نه کوي چې کوم ده.
بنو سینیئر ډاکټرز اسوسییشن یا ټولنا وای تر سوچ دولت د دوی غوښتنې نوی منلې او ورته مخصوصا نیټا او یقین نوی ورکړې احتجاج باید دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو اوس هم زو کوټه ته چرته چې د انټی کرپشن موومنټ مشرانو ویلي چې په دغه خار کې خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه به برخې دي. حکومت پنګې په سمه توګه نه خرڅوي او په سیمه کې د امنیت وضع هم خراب ده. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د انټی کرپشن موومنټ بلوچستان لوري تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وویل سو چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د انټی کرپشن موومنټ صوبای صدر فضل محمد وویل
د کوټ شار حالات تاسو ته معلوم دی چې بای دا ټیم هر طرف ګندګي پرته ده. پلانټ یې لګولی دی 1.5 کروڑ روپیه ورکړي دي لیکن هغه پلانټ دغه بند ولاړ دی په کچرو کې دی. تاسو صافیان حضرات سمج دا گزارش کوچ تاسو ورسې خپل هلته وګورئ په ربو روپیه د کوټ شار ته راځي. ډاکټر کریم الله صاحب وایي موږ ډیر ښه سړی موږ منو چې ډیر ښه سړی دی لیکن دغه سوالونه چې موږ د دسه کړی دي د دې باید چې موږ ته جواب راکړي.
پر دې مهال د موومنټ صوبایي جنرل سیکرټري احسان الله سرنګزی زیاته کړه چې و میاس پروسوه خود تعلیم صوبایي سکتر لانه دی را خوش سوی
عبدالله جان صاحب دلته د پر امن بلوچستان په نامه باندې صوبایي حکومت په کروڑا روپۍ خرچ کړی دی چې د بل ځای اسټرونټان راولي د گواهدار ویزیټ ورکوي دا ورته شوکوي چې دلته په بلوچستان کې امن دی جبکې د دوی داګرز دعوی دا غلط دي. پرواز باندې پرون ورځ باندې د کوټې له مصرو په بازار زده عبدالله جان صاحب اغواکل دلته د پولیس اختیارات د اف سی سلام دي پولیس هم دي د پاکستان ټول ایجنسی نه لاغه باوجود د 10 اډی تنه نه پوری یو درک نسته.
په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري ویلي دي چې صوبایي حکومت د تعلیم د صوبایي سکتر عبدالله جان قریش تر خوش کولو لپاره خپلې هلې ځلې روان ساتلې دي او د هرې ورځې رپورټ یې ترلاسه کوم. نوموړي تېر ماښام د بلوچستان اسمبلۍ وغونډې ته وویل چې حکومت د غوا کارانو یا تښتونکو پورې نږدې رسېدلی دي، خو ځینې شیان داسې دي چې دلته بیانول په کار نه دي. دلته خبره دا یادونې وړ ده چې یوه مسله مخه، یعنې د مارچ په 15مه نېټه د ناڅرګندو کسانو لخوا د تعلیم د لوړو زده کړو صوبایي سکتر عبدالله جان قریش هغه مهال د کوټې د وادت کانونو څخه وتښتول سو، کله چې نوموړی د کور څخه د دفتر په لور روان و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس ناورو.
پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه په سختو ټکو کې وغندل شوه. د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې دا پیښه نړۍ ته پیغام نه ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د مشال خان د وژنې د پلټون لپاره یې د عدالتي کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. د ملګرو ملتونو د امن سفیری ملالې سوزی په پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مشال خان وژونکي دې محاکمه کړي. پرون په پیښور او کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د مشال خان کورنۍ ته دې انصاف ورکړي. د پاکستان نیبانی بالا یعنی سینټ مشر رضا ربانی پرون د حکومتي وزیرانو غیر موجودګۍ پر ضد سخت احتجاج کړی او خپل سرکاري پروتوکول یې واپس کړی دی. پرون د سینټ غونډې پر مهال رضا ربانی ویل چې حکومتي وزیران غونډې ته نه ورځي او په دې معامله کې غیر سنجیده دي. په پاکستان کې نن د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو سر ته رسېدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو ویان قاری سعید نن مشال اړیتو ویل د ټول هیواد ورته شمیرې ترلاسه شوي دي. په بلوچستان کې د درغلیو ضد یوې ټولنې پرون په صوبایي حکومت نیوکې کړي چې د خلکو ځان او مال خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوختو زیانونو په اړه نوې شمیرې اعلان کړې دي. دغه وزارت په خبرواڼه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناځایونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشیان وژل شوي دي. وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د وسلوال مخالفانو د ځپلو په هدف پیل شوو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دي ویلي. او په داسې حال کې چې د امریکا یو جنگي بهري بیړه کوریایي ټاپو وزمې په لور روانه ده، شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې چې له فوزي جارحیت څخه ډډه وکړي.
اوریدونکو اوس هم راځو د مدني ټولنې فعالې وګما فیروز خبرو ته چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې وه. د هغې سره دا خبرې په 19 پروګرام سروې کې زموږ همکاري ملیحه میرزاده کړې دي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هر کلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره وګما فیروز میلمنه ده. وګما لپی خبر پونتونه په نفسیاتو کې زده کړې کړې دي. د سماجی خیرخې غړي کاری هم د زده کړې د وخت راهیسه شروع کړ. وګما د تور سر او صادر په نوم د یوې ادارې مشره ده. هغه یو فعال یا اکټیویست چې د خزو د پرمختګ هغه ته د ورپېخو مسلو امن او تعلیم باندې کار کوي. وګما د ځوانانو د روزنې په پروګرامونو کې وخت په وخت برخه اخلي. په روسو کې هغه په دې مقصد د کابل سفر هم کړی چې د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن په یو ډله کې شامل و. د دې په تربیتی ورکشاپ کې د تھیټر للارې په ټولنه کې د شعور پیدا کولو او د جینکو د تعلیم په اهمیت خلکو ته پیغام ورکړل شو. نن په پروګرام کې لوګما فیروز سره خبرې کوو. وګما تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. اوس په تپوس کې تاسو د نوو هلو ځلو په باره کې د تور سر او صادر په نوم خو تاسو د ادارې مشري کوئ، خو د دې ترڅنګ تاسو یو اکټیویست یې، د ټولنې د پاره کار کوي او کابل ته تاسو سفر کړو، نو که داغې په باره کې راته وایي چې دا سفر تاسو څنګه وکړو؟
کابل ته زم سفر د بچا خان ایجوکیشنل فاونډیشن طرف نو، او دا د ځوانانو د روزنې په اړه یو ورکشاپ شپږ یو هفته ورک شاپ باندې شپږ ورځې ده. ما سره نور زمونږ نور همکاران مونږ لږ کسان یو ډله هلته لاړو. د شپږ ورځنی ورک شاپ کې مونږ د افغانستان د درې ولایتونو نه داسې پارټیسپینټس اغېستو چې هغوی ته مونږ ځوانان اغېستو چې هغوی ته مونږ ټرینینګ ورکوو. هغوی کې د کابل ځوانانو، د ننګرهار ځوانانو او د کوزدي باندې ټرینینګ وو چې خدای خدمتګاري څه ته وایي. یا د ځوانانو څه کردار کېدای شي چې کومې مسلې دي هغې باندې پوهه ورته څنګه پکار دا بیا پاوی باندې دی کار څنګه کولای شي. دین علاوه بیا دوه ورځې موږ په تھیټر باندې یو چې دا مسته ولګي او دوی وړي چې پاوی باندې کار وکړي. نو تھیټر هم یو ډېر خلار ده چې دا مسلې دي موږ اوچتي کو او خلکو ته داغي په ذریعہ باندې یو پیغام ورکو.
تاسو چې کوم ایجنډې سره تلې وای هغه به داغه مفهوم خدای خدمتګاری کنه. نو دا خدای خدمتګاری د دې عمومي پیغام څه دی او بیا آیا هغه سره تاسو خپل هدفونه پوره کړل د څه مقصد لپاره چې تاسو ولته تلې وای؟
څنګه چې ما وویل د بچا خان ایجوکیشنل فاونډیشن طرف نه تلې نو د بچا خان بابا نوم هم داسې دی او دا فاونډیشن جوړ شوی د هغه په فکر باندې دی. څنګه چې بچا خان بابا خدای خدمتګاری کول دا غي د عدم تشدد تحریک چې څنګه نو هغه چې دی نن سبا بالکل ختم شوی داسې وتویل شو چې هغه نو زموږ مقصد هم دی چې د بچا خان بابا فلسفه چې کوم د هغه په مخ کې لاړه شي نو مختلف ځایونو کې زیات هم بدی معنی شي. عدم تشدد فلسفه څوک د بیا زموږ پلان څوک دی څنګه بچا خان بابا شو بیا ځوانان د دین خبر هم نوي نو بدی معنی موږ خبرو. افغانستان کې چې موږ کوم ټریننګ ورکو نو موږ چې د کومو ابجکټیو سره یا کوم هدفونو سره خبر وکړو چې موږ دلته نه چې کوم سوچ کړل چې هغه به موږ هلته جبه کوو او څه داسې زموږ مقصد دی چې هغه ترسره کړو. نو هغه زما په خیال ډېر حد پورې موږ چې کوم کار هلته وکړو زه خو ډېره خوشحاله شوم د هغې نه کوم ځوانانو چې هلته راغلي وو بیا د هغوی څنګه پارټیسپیشن کولو په ټریننګ کې زموږ په ورکشاپ کې او د هغوی هغه شوق ته چې ما کتل نو زه ډېره خوشحاله شوم او ډېر راته ښکاري چې څه لپاره موږ تللي وو نو هغه کافي حد پورې موږ کامیاب شو په هغې کې.
ما ساسو یو لیکنه لوستله په یو ویب سایت کې او هغه کې تاسو د خپلو تجربو په حواله لیکل کړی دی او تاسو وی چې کله تاسو کابل ته روان وې نو تاسو زړه نازړه وې په زړه کې څه یره وا دا یره ولې وا سم احساسول بیا آل تا تجربه ستاسو څنګه ثابت شي؟
څنګه ما هغه کې لیکلې دي په آرټیکل کې چې زه فلم نه ما په زړه کې یره وا او بالکل هغه یره زما په زړه کې د دې وجې نه وځي زما تک اول زل افغانستان ته او ما چې څنګه کتلې دي په میډیا باندې څنګه ګورم د افغانستان باره کې خبرونه نه ما ته هم دا ښکاري چې هغه بری ځوان ویلار دی او هلته به بس تشدد او دین علاوه نورې هم نشته خلک په ژوند هم نشي کولی. نو دلته نه خو زموږ هم دغه نظر دی یوازې زما نه د ډېرو ځوانانو د ډېر خلکو دغه یو نظر لري د افغانستان په اړه کې دغه شانته چې هغه تللی نه دی او بیا هلته هر څه لیدلی نه دی. نو زما په زړه کې دغه یو یره وه چې هلته به څه کېږي او بیا اوس چې کوم حالات دلته تیر شوي دي چې څنګه دلته ډېرې لطیفې هم مشهورې شوي دي په افغانانو پسې او عام اولس هم ویل چې دا دلته نه لکه د شړلو لفظ ورله استعمالوي چې دا دلته نه وشړل شي. نو په هغې باندې ما ته لګېده چې د هغه ځای خلک به موږ ته ډېر دومره به ډېر خفګان هم لري ډېر غوټه به هم وي خفه به هم وي. خو چې کله زه هلته لاړم زما اولنی قدم چې کله ما په افغانستان په ایرپورټ کې مې کېښوده هلته ما خلک ولیدل نو ما ته هېڅ داسې ښکاره نه شو. څوک هغوی په ټول ناول خدا چې په ایرپورټ کې هغوی چې موږ ته په خیرالې وکړو نو هغه هم ډېر په ښه طریقه باندې هغوی موږ ته دا ویل چې خپل وطن ته په خیر راغلی. نو د هغې دغه یو جملې سره هم زما د زړه نه ډېرې یارې چې وي هغه ختمې شوې بیا د خلکو سره ملاوېدل یو ځای کې ما ته داسې محسوسه نه شوه چې زه یو بل ځای ته راغلی یم. ما ته ډېر خپل وطن خلک راته ډېر خپل ښکاره شو او هغه خلک راته دومره داسې ښکاره نه شو څنګه چې دلته هغه ځای خلکو ته دې ځای والد ځوانان چې کوم دي هغې یو منفي سوچ لري یا نه غواړي چې هغوی دي لر او بر فلسفه چې څنګه ده. نو د هغه ځای ما ته ډېر په پښتنو باندې مین خلک ښکاره شو او هغوی موږ له ډېره مینه راکړه دي. هغه ټول چې کوم افغانستان باره کې یو منفي سوچ او هغه بیخي ختم شو او یو مثبت سوچ ته بدل شو.
تاسو څه فکر کوئ د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم خپل منځي مشکلات دي د اخو مشکلاتو په حل کولو کې د ځوانانو څه کردار دی؟ هغوی څه رول لوبولی شي؟
واکسین زمونږ افغانستان کې وګورو پاکستان کې نو د ټول نه زیات چې کوم تعداد لکه کوم د سیو ګورو د ځوانانو هغه پرسنټیج زیات دی افغانستان کې هم زیات دی او په پاکستان کې هم زما په خیال کې دی ځوانان په دې باندې را بیدار شي او دا په دې خبره باندې ځان پوه شي چې د امن لپاره کار کول دي نو ډېر امن راتلی شي او د دې منځ کې تعلق هم ښه کېدی شي ټول نه اول خدا کې افغانستان ته او زما ډېر منفي سوچونه مو دغه شان ته نور ځوانان هم چې سوچ چلی نه دي نو که دا تګ راتګ چې دی دا زیات شي د ولسونو په منځ کې تګ راتګ شو د ځوانانو په منځ کې تګ راتګ هغه تعلیمي ایکسچینج هم کېدی شي د حکومت والی نه هو کوي نه کوي نو بیا ایجوکیشنل انسټیټیوټ ته پکار دي ځوانانو ته پکار دي چې یو بل سره تعلق نه سیخه کړي او انتظار پروگرام خپل یو منفی سوچنا ختمی گی او تعلق مم خکی گی دین علاوہ سوشل میڈیا دیر خل کردار سوشل میڈیا جگہ پورا دنیا سر مونگا کنیکٹ کئی فیس بک نن سب ہر سو استعمال یو ہر چا آئی ڈی شرے
تاسو د سوشل میډیا ذکر وکړه کنه نو موږ ټول ګورو استعمالو نو کله چې داسې یو پټه وړه خبره راشي سه حالات او واقعیت مخې ته راشي نو دا دواړو غاړو ځوانان موږ ګورو چې په سوشل میډیا یو بل ته کافی بد رد وایي یو د نفرت او د کرکې ډکه خبرې کوي نو د هغې باره کې تاسو څه سوچ دی
ما خبر ہو پڑی دا مس کنسپشن یو بل مون پی جان دلی ندی دل تا د گوور نو پ دی غاڑی تچ کوم زوان دی اغه دا اغه غاڑی زوان مبارک یا خلق مبارک الیکشن تم منفی سوچ لری نگ ز الاڑ عمل تم او قتل نو اوی دی مثبت سوچ لری اغه زوان او قتل می هم دا چې په سوشل میډیا سره څنګه او سوس چې دا کومه زغه کله بزی افغانانو په سیدا ډیره مشهور شي ورډی ریجنل ایم پی اوشوی په سوشل میډیا به خلکو په دې باندې ډیر څنګه نو دا غسی چې په سوشل میډیا باندې استعمالي دي دا شانته غ منفي دغه په مخ کې باندې وړي او زما په خیال د ځوانان چې کوم په هدي په دې ځماني په هیږي هغه بیا دې خلاف کومرا کمپین چلولې شي چې څنګه را غونډې کولې شي په دې باندې ڈسکشن مباحثی کئی نو دچا چی دغه منفی سوچ دی یا سوشل میڈیا دی یو منفی سیز دپاره استعمال یا وی باون پدی وانی په هیګی دا اصل کې ما په کیا دا څنګه په هیګی نو کبا دغه شان ته وی کړیو وړو کې شان خبرم په سوشل میڈیا یا لطیفی په تور یو کی نو سټیټس پر چې دا وی نم ډیر غټه مسله جوړی نو دغه ځوانان چې کوم په هیګی وی ته بیا په کار دي شي په دې باندې زیات استعمال لغیو کی واغه خلکو سره په مباحثی او کی څو دا منفی سټیټس پر کوي
تاسو ذکر کو چې په دغه ورکشاپ کې د تھیټر استعمال شو نو اې کی تاسو څه پیغام ورکړو خلکو ته او څنګه تھیټر للاره څنګه تاسو خپل میسج چې دی یا پیغام غو نور ټولو ته ورسو
مونږ په ننګرهار په هنتون کې دا تھیټر وکړو او کوم چې زمونږ په دیش په ورځني ورکشاپ کې کوم زمونږ ځوانانو چې کوم د شپږ ورځې موږ سره ټریننګ ورکشاپ وکړو نو هم دا ځوانانو نه مونږ یو ګروپ داسې سلیکټ کړو چې هغه کې مونږ ته لګېد چې تھیټر کې هغه یو اکټینګ هم کولای شي زمونږ اول طریقه دا وه چې هغه ځوانان مونږ انتخاب کړو چې کومه مونږ ته لګېد چې هغه کولای شي په تھیټر کې کار زمونږ هغه کې بیا مونږ داسې ټیم هغه ځوانانو سره مونږ یو ورځ په تھیټر باندې ٹریننگ کو اوی سرم در پدی معنی خبر اتر اوکڑی چی نہ ہوی مسلی سدی نو ما حسوانانو سمسلی رو چا تکڑی اوی ویل چی پدی معنی پکار دی مونگا تیترو کو اوی کی جن کو تعلیمو بیروزگاری وا او د زوانانو کردار لکه اوی اومدا ویل چی زوانان ہو چی شو تعلیم ملار شی زنی آغا زوانان چی سبق مو اوی خواغی نفس اوی تبیا سبدلار پتہ نہیں چی اس مخ کی سو کی چرت لار شی پا تیتر کی داد دری غټي مسلې مونږه خلکو ته او خودلې د دې نه کوم تعلیم دا وی اړه سیستم مشکلات دي نه سي اول څوک د نه کوم تعلیم نه ورکي او په ځمانه ته تعلیم ورکي بیا مونږ هغه د پاره چې کوم یو سولوشن نه ورکړو نه نو ماغه خدای خدمتګاری کنسپټ څنګه اکټیویزم چې دی دا رضاکارانه کار چې کوم دی دا نن سبا ډیر کیږي خو ځمانه ته بیا پته نشته څنګه په خوا بچا خان بابا خدای خدمتګاری غو کنسپټ نو دا ورته موږ دی ډراما کې غوول چې خدای خدمتګاری تاسو داسې مکه نه تاسو یو ورډ کې شان کارم کوي هغه دی د خپل کوسي صفائی ولی نوی نو هغه یو خدای خدمتګاری دغه شان وړي وړي مسلو باندې کار او خلکو کې یو شعور راوستل چې یو هم پکارو کې زمونږ تھیټر هم دغه یو څو مسلې پکې مونږ خلکو ته وښودلې او دا غیر اثر وشو ځکه چې هلته څومره خلک راغلي وو تقریبا نسي دو سو نه زیات زمونږ لیدونکي وو چې هغه مونږ ته هلته تھیټر لیدو لپاره راغلي وو نو هغوی ډېر ښه سوالونه په تھیټر باندې اوچت کړل او بیا ډېر ښه یو بل سره هغوی بحث وکړو په دې مسلو باندې
په پروګرام کې کم وخت پاتې دی په اخره کې به زه تاسو نه تپوسو کما چې د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلانونه دي او د ټولو اوریدونکو لپاره ستاسو څه پیغام دی
ما بس په مشارت کې به دا ویل غواړم چې زما مقصد هم دا دی په خپل عمر لپاره کار کوم چې جنکو ته تعلیم ورکړی شي او د خلکو لپاره هم دا یو پیغام دی چې هغوی هم د نن نه خپل کور کې ګوري که د هغوی خور وي که د هغوی لور وي بچی وي او هغه بې تعلیمه وي نو همدنن نه دي هغوی دا سوچ وکړي چې هغوی هم څنګه زامن پل ته لېږي او تعلیم دی کوي دغه شانته هغوی په خپل لوریانو باندې په جینکو باندې هم تعلیم وکړي او زما په خپل هم دا کوشش دی چې زه د جینکو د تعلیم لپاره کار وکړم
ډېر ډېره مهرباني تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړ
ډېره مننه
ډیر مننه اوریدونکو د ستاسو نوم کوم چې تاسو پروګرام واورېدو پکې را سره حصہ واغسته پر راتلونکو خبرونو کې به د غشا نورې میلمنې راځي تر هغه د ځان خیال ساته د الله پامن اور دین کو اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوریت ته په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو موضوع ځانګړې لړۍ ته دوام ورکړ او دا ځل په تیرو خبرونه کې د پارلمان د غړو ویناګانو په تناظر کې لسیړونکو سره خبرې شوې دي دا پروگرام تاسو لپاره په امیر ساحل جوړ کړی
د افغانستان سیاسي چارو پوهان په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې د افغان پارلمان کار څنګه ارزوي افغانستان کې د پارلمان بنسټ ایښودل انتخاباتي عمل پیلېدل او د ولسي جرګې غړو منتخبېدل څه ډول لاسته راوړنې دي آیا په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نشټوالی د پارلمان چارې اغېزمنوي په پارلمان کې د تنظیمونو او ډلو موجودیت د دې پر کار څه اثرات لري په تیرو شاوخوا یوولسو کلونو کې افغان پارلمان آیا خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او که نه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له شنونکو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت ځانګړې لړۍ خبرونه ته مو دوام ورکړی تاسو په تیرو خبرونو کې د افغانستان ولسی جرګې غړو باس واورید چې دوی د پارلمان لپاره څومره راضي دي په خپلو چارو کې څه ډول خندونه او ځندونه ویني او د پارلمان په جوړښت کې کومې نیمګړتیاوي محسوسوي تاسو په تیرو خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان پارلمان اکثره غړي د خپل کار راضي دي او داوه کوي چې د سیمو ولسونه هم له کاره خوشاله دي او شکایت نه لري د ولسي جرګې ځینو غړو جمهوریت خبرونې ته دا هم وویل چې دوی لا هم خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي د ولسي جرګې زیاتره غړي ګڼي چې په سم ډول د پارلمان کار نه کول په پارلمان کې د پخوانیو تنظیمونو زیات نفوذ او پر مهمو مسالو د پارلمان ویش او اختلافاتو لوی لامل په افغانستان کې د لویو او ملي سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي نننۍ خبرونه کې مو د ولسي جرګې غړو دریځونه د سیاسي چارو پوهانو مخې ته ایښي دي او له هغوی مو د افغان پارلمان او د سیاسي فرهنګ په اړه پوښتنې کړې دي په ننګرهار پوهنتون کې د سیاسياتو استاد منګل شیرزاد وایي په نړیوال کچ د پارلمان رول د اشخاصو پوهې له دولتي شرایطو او له بهرنیو او کورنیو محدودیتونو څخه د ازادۍ پورې اړه لري
نړیواله سطح باندې چې سړی فکر کوي د پارلمان رول د مملکت په سیاسي امور کې یو یا مثلا په اقتصادی فرهنگی امور کی داغوی کړنی یا داغوی فعالیتونه دا د دولتونو اشخاص د فهم او پوهې پورې دی خو نه اړه لري د بلې خو نه داغه دولتونو کې د ظروف او شرایط او موجودیت دا هم د دې پورې اړه لري چې د پارلمان غړي څومره درایت لري څومره مثلا نور امور کې وارد دي او څومره د بیرونی او داخلي فشارونو نه آزاد دي کولای شي چې د ملت اراده بې د کوم ترس او ویرې نه بې د دې چې څوک یې تطمین کړي د ملت دپاره هغه ترلاسه کړي چې ولسي غواړي هغه کومې مشروع غوښتنې چې د ولسونه دي.
شیرزاد وایي که پر دې اساس د افغان پارلمان د تېرې لسیزې کار وارزول شي نو دا یو ویشل شوی پارلمان دی، ځکه یې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې لیدل کېږي.
که موږ د افغانستان پارلمان ته راشو، بدبختانه دلته د افغانستان پارلمان په ډلو ټپلو ویشل شوی دی، او همیشه دلته چې قضاوتونه کېږي، دلته چې په ځینې موضوعاتو باندې بحث کېږي، دلته چې د قوانینو فرمانونو تفصیل برات دی الله وکول یا د قوانینو کې تعدیل راځي، دا ټول ډلو د ټپلو د ګټو د منافعو دپاره دلته کار کېږي. نو دا یو غټ مشکل دی د افغانستان په پارلمان کې، یا ووایو چې د افغانستان په تخمینی ارګان کې دا یو مشکل دی. نو په دې خاطر باندې چې وخت یو څوک د چا پورې وابسته وي، نو طبیعي خبره ده چې د هغه د ګټو د منافعو دپاره کار کوي. که د قوانینو تصدیق وي، که مثلا د نړیواله سطح د معاهداتو میثاقونو تصدیق وي، یا د افغانستان د هغې څخه د افغانستان جداوالی وي، دا ټول د خاصو ګټو منافعو دپاره د افغانستان کې په هماغه محورونو باندې پخېږي. نو بدبختانه افغانستان پارلمان نه چې دا څو دورې راغلي دي، دوی د ملت لپاره خاصې ګټې نه لري.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم د پارلمان جوړېدل او ورته دندې ټاکل یو ښه بنیاد یا بنسټ دی چې د خپل کار له لارې د اساسي قانون عملي کېدو ته دوام ورکوي.
دا چې پارلمان د اساسي قانون پر اساس جوړ ده، تقنینی قوه ده، حکومت ورته معرفي کېدی، دوی په اصولو کې حکومت وزیران استعزا کول، قوانین یې پاسول، یعنی حکومت نسوای کولی په فرمانونو چارې پر مخ بوزي، وکیلان خلکو ته درېدل دوی انتخاب کې خپل دا روح دا اصل د افغانستان د خلکو لپاره او د نظام د جوړېدو لپاره ډېر مهم وو او تر نننه پورې دوام لري.
خو فکور هم د افغان پارلمان په چارو کې نیمګړتیاوې ویني او ګڼي چې کار یې ښایي هاسې په سم او مؤثره توګه نه وي کړی لکه ورته یې چې دنده سپارل شوې وه.
آیا دوی وکړای شوای د خلکو نمایندګي وکړي؟ دوی وکړای شوای حکومت د اعمالو نظارت وکړي؟ دوی وکړای شوای خلکو د عامو منافعو څخه دفاع وکړي؟ انکشافي پروګرامونه تصویب او مطرح کړي؟ حکومت مجبوره کړي چې عواید خپل پیس کړي؟ فساد دمنګه یې په دې کې دوی پاتې راغلي دي. چین سیاسي ګوندونه او متحدي ډلې ټپلې په افغانستان کې دوی اجازه ورنه کړل چې وکیلان انتخاب کړي. دا خپل پر سر ایرجاري وکیلان چې د خپلو ګټو او منافعو لپاره کار کاوه، نن یې دی وزیر ته رایه ورکړي، سبا چې پیسې اخیستي بیرته یې وزیر رد کړي دي. د انکشافي پروګرامونو نه تطبیقول، حکومت د اعمالو څخه نظارت نه کول، د دوی وظیفه د قراردادونو په اخیستلو خپل خپلوان مقررول، په دولتي چارو کې مستقیمه مداخله کول، د عریضو تقدیمول، دا هغه څه و چې د افغانستان خلک او موږ د پارلمان د وکیلانو باندې داسې بې اعتماده کړو چې دا چې رایه واخلي اول رایه هم په پیسو اخلي، بل چې رایه واخیستل بیا خلک ویر دي، بیا څه چې د ده زړه او منافع ورته وایي هغه کوي.
منګل شیرزاد وایي د پارلمان د مشکلاتو او نیمګړتیاو لوی لامل په افغانستان کې پر ملي کچ د سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي.
هغه ګوندونه چې هغه سیاسي پوخ د سیاسي درایت ولري، سیاسي بلوغ ته رسیدلي اوسي، واقعیت هم دا دی چې هغوی بیا کوم وخت کې چې په پارلمان کې سره راځي او هر څوک په خپل تناسب او قدرت او وزن په اندازه باندې چوکۍ ګټي پارلمان ته راځي، د هغوی هر یو کوشش کوي چې د ملي منافع او د ګټو لپاره په دسته جمعي ډول سره کار وکړي، او بیا هر یو کوشش کوي چې د بل په وړاندې رقابت او کانکورنس وکړي چې ښه پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي، ښې مشورې وړاندې کړي، مثلا خیر کی باتات د دنیا سره د نظام قائم کړی شي، یا مثلا په ډیر مستقل ډول او په ډیر آزادانه او په تام قدرت سره په دولت باندې هغه پروژې او هغه کارونه وکړي چې هغه د ملت ګټې پکې وي. دنیا کې همداسې ده، مثلا حزبونه د ټول د کال کې، مثلا په ټول د عمر کې دوی همیشه سره رقابتونه لري، مثلا لفظي رقابتونه سره ډیر زیات وي، خصوصا په بل اتهامات واردې، ولې کوم وخت چې د ملت پورته سره راټول شي بیا هلته ملي منافع مقدم دي نظر شخصي منافع ته.
یونس فکور وایي جمهوریت خپل وسایل او اوزار لري چې پکې تر ټولو زیات مهم ګوندونه او د ګوندونو ډیسپلین وي.
تاسو ته معلومه ده دیموکراسي خپل ابزار او وسایل لري، او د دیموکراسي یو ابزار چې په لاس کې چاغه وچلیږي هغه سیاسي سراسري د پروګرام خاوند ګوندونه دي چې هغوی د خلکو اراده راټولوي، خپل پروګرامونه مطرح کوي، بیا په پارلمان کې د ګوندي انتباط ډسپلین پر اساس باندې پرې یوه لاره ځي، یوه طرحه مني یا یې ردوي، او تلاش یې دا دی چې یا د اپوزیسیون یا د متحد ګوند په حیث باندې د حکومت د انکشافي پروګرامونو باندې یا نیوکې کوي رامالو، او یا دا دی چې همکاري ورسره کوي. په افغانستان کې ګوندونو ته اجازه ورنه کړل شول یا دا مرسته ونه شول چې جوړ شي، بس مستقل جهادي تنظیمونو پرې په صادقو پورې تړلي شخصیتونه راغله، او دوی هم یو د بل پر ضد رقابت درلود. حزب اسلامي والا د جمعیت سره جمعیت د دوستم سره د دوستم سره د ماسک سره هر یو خپل قومي او ژبني او شخصي سمتي ملحوظات په نظر کې نیول کوم ډسپلین او انضباط ژمن نه و، ځکه یې ونه کړی سوای چې د پارلمان دنده چې د شو قوانینو پاسول و هغه پاس کړي او حکومت یې ته مجبور کړي چې فساد ورکی او خدمات خلکو ته راکړي.
نو چې ګوندونه دومره مهم دي چې د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي ټول اړین بولي، ولې په افغانستان کې پر ملي کچ سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي؟ د ننګرهار پوهنتون د حقوقو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او ګوندونو نه جوړېدو یو مهم لامل د ولس د سیاسي پوهې کموالی دی.
دا د ملتونو د سیاسي درایت او پوهې پورې اړه لري. افغانستان کې بدبختان تاسو ګورئ چې داسې کسان په دې پارلمان کې شته چې هغوی اوسه پورې خپل امضا نشي کولی، مهر لګوي، خصوصاً څله چې دا بیا سیاسي مسایل تحلیل کړی شي، اقتصادي هغه بحراني مسایل تحلیل کړی شي، یا دا نړیوال موجوده حالت چې مثلا روان دی د هغوی د تحلیل نه ډېر عاجز دي. نو بدبختي دا د ولسونو د پوهې او د سیاسي درایت پورې اړه لري چې څومره دوی د تنظیمي ګټو تر څنګ ملي ګټې مقدمې وګڼي چې په آینده کې په ولسونو کې ځای پیدا کیو، بیا بیا او په څو څو ځله مثلا دوی سیاسي حیات ته لاره پیدا کی.
شیرزاد وایي همدا وجه ده چې په افغانستان کې کډلې یا ځینې ګوندونه جوړ شوي هم وي، هغه یوازې د یو مقصد تر پوره کېدو موجود وي او بیا ختمیږي، یعنی د نظریې یا ایدیالوژۍ پر اساس منظم ګوندونه نه دي جوړ شوي.
د خلکو یو مشکل همدا ده چې چېرته چې ډلې او ټپلې او ګوندونه جوړ شوي دي، دا مقطعي شکل باندې یا په اصطلاح د تاریخ یو لنډه مقطع د پاره د خپل اهداف د پاره کار کړی، نور ګوند مطالعه شیشو یا د منځ تللی دي. یعنې دا معنی چې مقصدي ګونه یا ګوندونه نه دي رامنځته شوي چې یو د خاص ایدولوژي د پاره وفادار پاتې شي او تل مثلا هغوی کار کوي او هغوی نسبولیان او اراده منده چې د ملت د پاره خدمت کوم، د خاصو اقتصادي ګټو مثلا د نورو ګټو د پاره رامنځته شوي د منځ تللی دي. نو دا د یو مسله ده. دوم دا ده چې دولت هم ونه شکله چې احزاب ته داسې زمینه مساعده شي چې هغوی واقعا کار وکړي. بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ګوندونه معمولا ولسونو ته خپل جوړ شوي دي، وخت چې خپل ګټې او منافع په خطر کې ګوري بیا نو همیشه ولسونو ته دروغ وایي، او دغه باعث دی کېږي چې خلکو د ګوندونو نه د تنظیمونو ته د ورتګ نه یو نوی احساس د خطر کوي. نو په دې خاطر باندې خلک هم لا تر اوسه پورې دې حد ته نه دي رسیدلي، دې پښتګۍ ته نه دي رسیدلي چې احزاب صرف د دې لپاره چې دوی خپل یو مدني حرکت یو یو خپل غوښتنه هغه په اصولي او قانوني شکل د ملت مخې ته د دولت مخې ته کېږي او د هغې نه د ملت حق واخلي. هغه رهبران هم په دې کې ملامت دي چې اکثره وختونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي چې ګټې ترلاسه شولې بیا ګوندونه متلاشي شي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور زیاتوي په افغانستان کې د ګوندونو نه جوړېدو لویه وجه د تېر او اوسني حکومت عدم توجه او د سیاسي فرهنګ دودېدو مخې ته خندېدل دي.
حکومت خو بدبختانه هغه رئیس جمهور وو د انتخاباتو شیوه د کارې ملوک التوایفي و، ځکه بهتره دا وه چې خلک په قومو وویشي سره تنظیمو کې قومونو ته مشران وټاکي. پلار چې مړ شو زوی ته چپنه ور واغوندي و، دسمال ور وتړي، لنګۍ ور پر سر کې، هغه دا کول. هغه په دې فکر کې و چې ګوندونه خیانت وکړي په چیرې کې، هغه څه چې دی ګوندونه ورته وایي هغه ګوندونه نه وه صادقه، هغه هم ډلې ټپلې وو، جنګي تنظیمونه وه، چپیان هم ډلې وې، په هغو کې هم داسې نه وه. ولې په ډیموکراسۍ کې چې ګوندونه راځي په ټولو د مخه په خپل داخل کې ډیموکراسي رواجوي، مشران یې انتخابي وي، پروګرام یې معلوم وي، وکیلان هم په خپل داخل کې انتخابي کوي، مثال چې استاد جمهوري خوانو دموکراتانو منډې ټنډي ویني چې اول خپل په منځ کې انتخابات کوي بیا وروسته د دولت وکیلان انتخابوي. نو دلته کرزی اجازه ورنه کړه کاستان او اشرف غنی هم دې ته یا خلاف نه دي یا دا دي چې دوی فکر کوي خپل ګوند نسل جوړولی نورو ګوندونو ته د ګوندونو د قوانینو پر اساس اجازه ورکړي چې په انتخاباتو کې شرکت وکړي او په پارلمان کې چوکۍ ورته مشخص کړي د اپوزیشن نقش دلته. تاسو ولیدل چې په دا تفاهم نامه کې عبدالله او اشرف غنی چې امضا کړی یوه خبره دا وه چې باید یو اپوزیشن قوت هم ایجاد شي که هغه ډاکټر عبدالله حکومت کوي خو واک یې نه کوي باید اپوزیشن شي. هغه کوم توجه ونه شول نه دا حکومت نه د کرزي حکومت اجازه ورنه کړل زمینه یې برابره نه کړه چې سیاسي سراسري ګوندونه شي د خپل مرام پر اساس باندې کار کوي په داخل کې دیموکراسي یاوي هغه ایجاد شي او انتخابات
فهم. منګل شیرزاد وایي د آگاهی کموالی لکبل په افغانستان کې د پخو ګوندونو پر ځای د غورځنګونو او وړو او تر یوې سیمې پورې د محدودو ګوندونو دکان جوړ شوی. د زیاتوی ورسره حکومت هم د ګوندونو جوړېدل نه تشویقوي ځکه بیا په هغه صورت کې اپوزیشن رامنځته کیږي.
د ګوندونو یو نو پښتله دکان او دکانداری جوړه شوې ده. هر سری یو جنډا پورته کړی یو دکان خلاص کړی او هغه یو جنډا پورته کړی ده او ګوند یې جوړ کړی دی. هغه چې څوک ګټه او منافع لاسته راوړي هغه بیا نه پدیس چې ولاړ شي سیاسي مسایلو کې بیا نو په اصطلاح نه شي کولای چې تبارز کړي ځکه چې هغه د خاصو ګټو د پاره وي. نو د خلکو